ستونزې خبرو. اوس په د څو هغو دوستانو نظرونه واورو چې د کډوالو چارو په برخه کې خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي.
حکومت هیچ دستانه نکوی بعد نفر نخم خوری و چه که نلابدی مسازه همه در باترست خبر خان سلام ها
سلام علیکم جازادی رادو کارکون کتر و سلام رنجا کم بعد سلام ها جمگه دا پیغام دا چه مخی با پاکستان ها ماجر دیر رات لی کاری برا کلی وست نراجی جمهور رئیس جمگ دا پیغام دا دا ماجر دې ټول راشي چې هر جته ماجر راغلي دي ولا کوم هغه ځای بالکل آباد شوی دا هم ملک راغلي دا ماغه دې کې سګلات راغلي دا او باید چې بده ډېر سخت بو دوا چې دا ماجر ټول بار تنور د خواته کې پاکستان او لوی وطن په سره خپل وطن تر راشي. و سلام.
الو سلام پر آزاد رادیو ته سلام نه ورچی کار کوم کو تا ورېدم کو تا بعد سلام ز رحمت الله رحمت تکوالا چی تماس سوا یما دی پکتیکا ولایت یما او د انډیا چرالم نن دوا م دیم دا چې وی خی دا ماجر سره کومک نو کو ما شمان را سره او ما شمان به ور کېدل اته زر په دوا کوټی وی یمن کال کې به خالی کاټ نظر کا او ماجر کاټ تازینل تاول ورځ ورولو تا پای را ولګول د شپغو میاس بیا یې ولا یو خلتم را کړی بیا یې ولا کدی موږ به صاف کړی چې چیرې ولاړاستئ څه سواستئ پوه شوې او بیا سیم کارت به یو سل ډېر شپوی موږ ته به پنځه سوه روپۍ را کوو اخر یې به دا راته وویل پنځه شپږ کاله بعد تاسې دلته باسئ بیا به یو ځای قبلوي موږ هم نه شو بیوایي نو کومک سره خلای شو نو مریض زم یم شپږ نفره کور را سره وو بچانا سره ولا کیدا یو خلتم را کړی دا ماما سسو چیر ته ولار نو انګا ته ماجر ورون ته وای دی افغانستان انګا ته مزه انګا کې ډیره قیامت ده نورم ډیر مشکلات دی. وسلام په احترام
د همدې دوستانو او د نورو کډوالو ستونزو ته د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکر ځواب وای. زما همکار اکرام الله اکرام ورسره خبرې کړې دي.
نو د اوس لپاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو رسنولو ته زمينه برابر کړي. له همدې عمله د غژمنې چې شوي منګ هیلمن یو چې منګ وشو کولای چې د خپل دغه نړیوالو همکارانو په مرستې باندې د افغان کډوالو د رسنولو لارې چارې برابرې کړو او دلته ورته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي، همغه بشري خدمات به ته وړاندې شي او همغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپناه مسله
خدغه خبره
او یو څه زبېد او په خې مخ
خدغه خبره چې تاسو کوي مخیل سیب چې مرسته وشو محاسبه وشي چې په سمته باندې ولګول شي. دا خبره تقریبا لتیرو سو کلونو را پدی خو کېږي، خو بیا هم نه غیر قانوني مهاجرتونو په شمیر کې کمواله راغی او نه هم په کور دننه کډوالو ته غډول رسیدنه وشو چې څنګه پکار
ګوري. د غیر قانوني کډوالۍ کچه راټیټه شوې تر پخوا د پخوا په پرتله باندې 2015 او 2016 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زموږ هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته پناه یوړل او هلته یې د پناه غوښتنه وکړه. په 2018 او 2019 کلونو کې په دغې کچې کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. په 2018 کال کې شاوخوا 650,000 څخه ډیر زموږ هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. په داسې حال کې چې په 2016 کال کې 188,200 تنه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه. نو اوس هم د کډوالۍ زموږ کډوالۍ جریان لري دا منو، خو کچې راټیټه شوې.
خو دا دلیل فکر نه کوي چې دا دی وي چې اروپایي هیوادونو اصلا هغه شرایط سخت کړو. دلار
دقیقا زیاتره هغه بهرني عوامل چې زمنګ د کډوالۍ دغه کچه راټیټه شو، خو تر څنګ د نړۍ په هیواد کې هم یو شمیر حسي روانې دي تر څو د ژوند هغه لازم شرایط کې هغه د سولې د ټینګښت مسله ده، هغه د کاري زمینو برابرول دي. په دې مسایلو باندې حکومت کار کوي او د کډوالۍ مسله حکومت ته لومړیتوب لري او د حکومت په کاري لومړیتوب کې دا ځای لري. له همدې امله یو شمیر لوی جوړښتونه د اداري جوړښتونه رامنځته شوی چې خپل جلالت ما جمهور رئیس او اجرایی رئیس د کډوالې په مسله کې به دخیل دي او له وزارتونو سره په ګډه کار کوي. د کډوالې عالی کمیسون دی چې 15 وزارتونه غړیتوب لري او ولسمشري مشري کوي. د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ده چې اجرایی رئیس یې مشري کوي. همدارنګه یو بله کمیټه جوړه شوې چې په لویه کچه چې په دغو کمیسونونو کې پالیسیانې جوړیږي د دغو پالیسیو د تطبیق دنده لري. د دې ترڅنګ ګورئ د کډوالو راستنول دا ډیره مهمه مسله ده. حکومت وشو کولای چې د خپل کال رپیل څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 2.5 میلیونه تنه افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. صحیح ده چې هغه سمه رسیدنه به ورته نه وي شوې، خو ستوندې شته په دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو کې هم. او د افغانانو راستنول دا د افغانستان سیاسي او امنیتی پرمختګ لپاره ډیر مهم ده.
دلایل سکیدلی شي تیر ورځ تاسو په دې اړه برنامه درلوده، کوم عمده لاملونه په ډاګه شول چې له مخې افغان ځوانان غیر قانوني مهاجرتونو ته مجبوري؟
زیاتره که بحث په دې باندې وکړو چې په 2015 او 2016 کلونو کې زمونږ ډیر شمیر هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل. په هغه وخت کې حکومت هم نوی کار پیل کړی و، ستونزې ډیرې وې. د دې ترڅنګ ناامنی ډیره وه، که څه هم اوس هم ناامنی شته خو په هغه مهال کې هم ناامنی وه. او یو بل عامل دا و چې شاوخوا 400,000 بهرني ځواکونه له خپلو قراردادیانو سره له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وتلو سره خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړ، یو شمېر اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوې. دا هغه عوامل و چې په هغه مهال کې زموږ ډیرو هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. نو اوس چې دا کچه راټیټه شوې، اوس بهرني عوامل لري. دا دي چې په هغه وخت کې البته د پناه اخیستلو شرایط ډیر اسانه وو. اروپایي هیوادونو کې یو شمیر هیوادونو اعلان وکړ چې موږ افغانانو ته دلته پناه ورکوو. د دې ترڅنګ کاري زمینو برابرول په اروپایي هیوادونو کې، یعنی ښه کاروبار او ښه ژوند او دا هغه مسایلو، خو وروسته بیا چې زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل، په لاره کې هغه ستونزې چې ولیدې، پر پولو محدودیتونه وضع شول، د اروپایي هیوادونو هغه قوانین او پالیسیانې بدلون پیدا کړ، په دې برخه کې د هغوی سیاستونه بدلون وکړ، نو دغه کچه اوس راټیټه شوې. او زموږ هیوادوال نه ځي
په روان 2018 کال کې چې تقریبا شپږ میاشتې 15 میاشتې تیریږي، ستاسې ارقام څه وایي چې څومره خلک لري؟
امارو ارقام معمولا په د کال په پای کې اعلانیږي، او دغه امارو ارقام موږ له اروپایي کمیسون څخه اخلو، ځکه په افغانستان کې دی ځینه چې زموږ کوم هیوادوال په غیر قانوني ډول ځي. زمونږ پولو کې یو شمیر ډیره اوږده پوله لرو له ګاونډیو هیوادونو څخه چې دوی هلته ځي، بیا له هغه ځي اروپایي هیوادونو ته ځي. نو داسې یو اداره نشته چې دوی سب کې او نشي کولای، هم ځکه دوی قاچاقي ډول
څه فکر کوي چې د 2018 نه په 2013 کې ارقام ټیټ وي،
دغه ډیر تفاوت به ونه لري. خو د 2014 او 2015 کلونو په پرتله باندې په 2018 کال کې دغه کچه راټیټه شوې. په 2018 کال کې نږدې 15,000 تنه پناه غوښتونکي په مجموع کې له افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته تللي، چې په دې کې زه فکر کوم چې په دویمه کټګوري کې افغانان راځي. له سوریه وروسته ډېر پناه غوښتونکي په کې افغانان دي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، ناامنی او بیکاري یو له هغو ستونزونه دي په افغانستان کې چې ځوانان بالاخره مجبورې چې اروپایي هیوادونو ته مخه کې سره لدی، چې په دې اوس وخت کې په اروپا کې شرایط هم د پناه غوښتنې سخت شوي دي، لار هم سخته ده، خو بیا هم یو ځوان د دې هر څه سره سره مزي. اصلا زما پوښتنه دا ده چې فکر کوي چې مثلا د یو ځوان په کلي کې نام نامنی ده، په خار کې کار نشته دی، په یو شمیر ولایتونو کې وچکالی ده، حتی ځمکه یې حاصل نه ورکوي، یو ځوان ته بل کوم لار پاتې کېدلی شي؟
زه فکر کوم تېخته د حل لار نه ده. ګوري، افغانستان چې اوس د بیا رغونې په حال کې ده، تر نورو هیوادونو ډیر ځوان نسل او ځوان انرژي ته اړتیا لري. نو په دغو غیر قانوني مهاجرتونو سره افغانستان یو خپل عظیمه مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه. له همدې عمل اوس افغان حکومت پر دې باندې کار کوي ترسو د کډوال هغه عوامل چې د کډوالۍ باعث کیږي هغه عوامل له منځه یوسي. نو د یو ځوان د پاره کار ده چې زه فکر کوم چې ستونزې شته په افغانستان کې، خو دغه ستونزې به له هغه ستونزو څخه ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې په سمندرونو کې ډوبېږي، زندانی کیږي، وژل کیږي. بالاخره چې دوی هلته ځوی د دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې په ډېر سختۍ سره دوی کولای شي چې هلته پناه واخلي، او یو شمیر بیا چې د پناه اخیستلو شرایط نه پوره کوي، سره له دومره ستونزو، سره له مالي او ځاني زیانونو سره چې دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي، دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي. نو زه فکر کوم چې دوی باید له خپلو خلکو سره، له خپل دولت او ملت سره په یو ځای کار وکړي.
خو په داسې حال کې دوی ځوان د پاتې کېدو غوښتنه کوي. دلته چې تقریبا زموږ په سلو کې د 15 چارواکو اولادونه چې دی هغه په بهر کې ژوند کوي، دی ځوان ته څنګه قناعت ورکول کېدی شي؟ شاید هغوی غټه یې دا عمده وي چې یعنی حالات دلته خراب دي، چې د یو چارواکي اولادونه په بهر کې اوسیږي نو هغه ولې دلته پاتې شي؟
ګوره، د چارواکو د یو شمیر چارواکو اولادونه چې په بهر کې دي هغوی په قانوني ډول تللي، او قانوني کډوالي دا د هر انسان حق دی. هر انسان حق لري چې په یو هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي. موږ هم د قانوني کډوالۍ طرفدار یو، نه دا چې د غیر قانوني کډوالۍ. او په غیر قانوني ډول چې څوک ځي، زه فکر کوم هغه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي. د لارې ستونزې دي، هغه امتیازات چې هلته کوربه هیوادونو کې هغوی ته ورکول کیږي، هغسې لازم امتیازات هم هغوی ته نه ورکول کیږي. نو زه فکر کوم چې که په قانوني ډول ځوانان هڅه وکړي چې په قانوني ډول لاړ شي، کاغه د زده کړو لارې، کاغه د دې ترڅنګ افغان حکومت هم پر دې باندې کار کوي. په دې وروستیو کې یو هوکړه لیک له عربي متحده اماراتو سره لاسلیک شو ترسو افغانان په قانوني ډول هلته د کار لپاره واسول شي. نو حکومت هم په دې برخه کې مسولیت لري، ځوانان هم مسولیت لري. حکومت باید هڅه وکړي چې دغه غیر قانوني کډوالي په قانوني کډوالۍ باندې بدل کړي، او قانوني لارې ورته پیدا کړي چې له عربي متحده اماراتو سره هوکړه لیک لاسلیک شوی، له ایران سره موږ په مذاکراتو کې ترسو افغانان په قانوني ډول ایران ته واسول.
اغه د روسي پښتنې په توګه اغه افغانان چې بیرته راستول کیږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې اغه د قانوني کډوالۍ کوم شرایط چې دي د پناه غوښتنې اغه نه پوره کوي، هغه به بیرته راستول کیږي. دا غوي د پاره دلته تاسو کومې برنامه لري؟ دا غوي د خژون
په خپل خواخه چې زمونږ کم هیوادوال اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راځي، یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي. دوی د مجدد ادغام د پروګرامونو په برخه کې دوی سره نقدی او غیر نقدی مرستې کیږي. مثلا که زه مثال تاسو در کوم، آلمان له هغه افغانانو سره چې هغوی په داوطلبانه ډول هیواد ته راځي، له هر کس سره د 800 یورو څخه تر 1200 یورو پورې مرسته کوي. البته دغه مرستې د کډوالۍ نړیوال سازمان او د همغه هیواد د یو تفاهم پر اساس باندې کیږي. د دې ترڅنګ د هر هیواد هغه د مرستو کچه توپیر لري. دلته هم چې خو بیا حق افغانان چې په غیر داوطلبانه ډول افغانستان ته استول کیږي، هغوی سره داسې لازم مرستې نه کیږي، ځکه تفاهم داسې دی چې افغانان چې په داوطلبانه ډول راځي هغوی سره ډېرې مرستې.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، تاسو هم کولای شئ د خپل سیمو ستونزې له ازادي رادیو سره شریک کړئ. موږ په پوره امانت تر خبرو او تر مسولینو رسوو. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.